کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شپوره بیرته غواړم چې معافی شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه بن واورئ
خور لړۍ یې په فکر کې لاړه ځکه د ګل ببو مشر زوی نوی شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي
پر سرغر بل راته نن اور دی وګړیا جوړ راته پی غور دی پر کلی کور باندې مغل راغی هم په غزنی هم په کابل راغی
او رخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورو
هر یوی خپل جام خالی کړ په کوپړی کې ملکی په دواړو لاسو ونیولې کوپړی ټکل څلوېخت جام هوا شو ملکه شو بیا روانه د سیند خواته
د قبر خلمې د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شعرونه یې تلپاتې دي نننۍ راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري تر سره شو د انځورګرۍ دغه ورځنی نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیز په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دوه سره سم د شمې په بلاولو پرانیستل شو په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد عبدالی د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما زورګران او ګانش میر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیسته و د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وای چې موزیمونه او تاریخي آثار ته به زیاته پاملرنه وکړي نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي او د بالیوډ وتلی فلمی ستوري روندوهن دروجی مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپل مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم انیولې روندوهن په خپل انستګرام پاڼه په یو ویډیو خبره کړې چې پکې خپل مینوالو ته دروجې میاشتې مبارکۍ ویلې ده د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې و
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کې د میله کیږي همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي زموږ همکار ناجیه صاحبي پاړه راپور لري د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کوو هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي
او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي،
دا پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور نانوی میله چې په خاکریز کې د سره کیږي، هغه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډې مراسم ترسره کیږي، جنډې پورته کیږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناست دی.
دی وایي د شاغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري،
په شاغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاغا درویشان داسې وایي، دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه وځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي، چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما، دا خو می لډی ری احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تی تشوي لام یې سویلی دوه کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخي پاتراته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربه په شعر کې شریکی کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج سره بللې متیا موکړي.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي، دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 22 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه 22 کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شای چې د شاعری مخترا جلبوی هغه د بلابل او پهنو او د بلابل برخو هغه تجربه وی چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا شوري او غیر شوري ډول ورناخسته وی او بل اخره په ځنو شیری تصویرونو کې مخته په ناخداګا ډول را څرګند شوی. مثلا د دې د ذکر صحاتي بو انجینری او د آزاد مطالعه برخه د کوانتم فزیک نرانیولې تر فلسفه او الهیات نور برخه پورې و او د مطالعه ډیره ژوره کړې و او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په منځلو کې نات نه وکړې. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنی چې دا هیڅ کله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د غیر وروستی شعر یا پسیبل شعر که موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړئ د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او ده پکې هغه خیما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې. البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې درېمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه. تر ډېره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله او موږ د دې دپاره تمکید وو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو تر منځ ډېر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دري دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل. خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وې.
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحمانی صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی په کومې لور روان
دی؟ خو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډېره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستي وي هغه به ډېره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډېر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي سره دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي. مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه را کوله او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوه هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. د خپل زنی رواني تجربه یا خپل زنی رواني تجربه یا د نورو زنی رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د زنو سمبولونه په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان او یا زن زوریدلي انسانان او یا مثلا اته جامدات او بوټي او غرونه او اته دغه د تنا باندې راځړېدل لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول و چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې و تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته و. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته و دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی د تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبر خو مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. ته چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکې په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر مکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغې کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی و که نه له دغه ټولو قیداتو او اصولو بهر وتی شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د ده مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر 20 کلنۍ پورې زموږ سره و کنه. نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دی هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و. نو زه خو داس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي. خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهنن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و، یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د ځنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د غنو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نه غنوي، یعنی په یو ډول لغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه د انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دونورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نصری لیکنو یا کتابونو کې جوړته شوی وي. دغه مسله که سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې ګڼې ټاپې لګېږي چې ګنې دای دغه مکتب پایراو دی دغه سب پایراو دی. حال دا چې دغه مسلې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره یې دا وه چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلی دی په یو ډول، یا یوه فکري تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوه او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي او د سید شمس الدین مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم. یو تاثیر را باندې وشو، یو دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل. هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل ویل کېدل ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کې خو ده، زه خبر نوم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خوا ته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړه کور کې، نو مایوسه را ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلی وه چې شعر یې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلی چې ما ویلی چې دغه قتل مې په بلۍ چې مازیګر ولاړه وه، خمار و سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپې په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه. او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکي، جهاد وکي، ډیر شعرونه یې داسې ویلي. تاسو به هم داسې څه ویلي؟
داسې د انوري صاحب چې دوه شیونه زما نه خوښیږي. دوه شیونه، یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر دپاره، دا زما په نظر باندې ماته ښه
نه یسی ما همیشه پر شیرونه ویلی هغه می د ملی مساله هو د تحفظ د پر ویلی د خلکو د یوالي د پر ویلی دا وسم چې کوم شیرونه وایم این د ټوله ملی انګیزه لري دا سینه موقع شوې چې مثال خبره زو وایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې څنګه نیول دا می تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان زکه زه په دې پوهه ما چې دلته جنگ جګړه څلوي خره جنگونه وشو خو دې نتیجه ورنکله زه په وخت کې یو انګیزه ما سره راځو چې دغه خشاته یو څه دیو دا کار بکیږي او دسه به خلک ملکیږي بل اخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپل بخونو درګي نو ما سې وانګیزه ما د شیر نه دی ویلي
د سولې او امن لپاره د سویل دی
بل د سولې او امن لپاره ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وښتا نه نه خداسې لګ لګ بیا دومه مثلا لګ بیا تعلقه دسه ویلي چې ټوپک مکی خو دو قلم ماخلما
پلار
او قلم اخلما پلار د سولې کې قلم اخلما دغه یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نکړو ما هم د سرو شراب وګړ کې اومند زه د خلقت د حماسي شی او ته د منکر او نه ستر یغي این د شکر مان تیر شو امر تیر شو تیر ماته د مخ ویل چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما په شعر یو ریزلې کړو هغه مقام ته کښته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
په خاجو بسره د مکتب نخلاص بیا به دته یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به موږ دا کارو کو به چرغلو
چې تر شو
تجربه حاصل کی نو موږ ول چې هغه د غره کنده دی او رئیس په هغه وخت کې د ډېر په غوسه شو قار شو د چوبینه موږ ویستو ډېر سخت ومانه شو نو لاړم به ځکه کې نه سن ما یې واري زولې کله په وخت در کونلونو په ولایت کې او د پرختیا پروژه محترم د کونلونو د ولایت د پرختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق ماپریز د زنګلونو وظیفه اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکورا بیرته غواړم چې ماپیشم دوباره زکه ډېر ماجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لټوب سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وخت تو یوي هغه غواړي چې قانوني جابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک تل نه سم ته پدری د شاعر دی هغه چې څه کتل دې زماريږي ته د سې بده بریتو که خندل نو ماته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکل دا زه تعالی په شعر امر درنه کوم زبې ګیدړم نو ویل کل اریزه ما هم ساری زوړان دکلره ستا بل خصوص د زنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شه بیرته جوړ شي نو کال کې د خدمت ته په زنګلو به گردش او راسکاری کې چې حیران کړم کارګر خپل پالیتا عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي علاقه چرها و زنګلات وسم چې هغه کوټوال صاحب ژوند دی لکه چې شته نو بس بیا دغه ته ځما دي ادارې ته وړه اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې او شاعر نو رئیس ته چې مې رئیس لږ چې وسوم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست روز بدا به هیڅ مامور مقرر کړل دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعری دا هغه وخت نه ډیر په خونه
صادق صاحب اوس هم د سیزوانان د شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅي ستا هغه ته پیغام څه دی چې شاعران څو کې د هیواد د آبادی لپاره د خلکو د سوکالۍ لپاره
دغه تازه شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقعي کیږي او یا دغه تازه شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې توې دون او د مر جوب نه خوند اخلي بلکې شاعر دغه ته هم چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوند واخلي دغه د خاب شهرونو د وبو نه خوند واخلي هغه د خ نخسر نه خوند واخلي هغه د خې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټول شاعران ته مخواز نه چې تاسو د سولې لپاره په نوې شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لګره پاکي د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی چې زرهاو مرزونه لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین اوږي هغه شات هغه د زور مرزونه پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید د شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو واقعو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپانې پانه ننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي
بنا خوري کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم خور لنې د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګي براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنی ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنی دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنی کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې لو د هم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خوری، هغه شپه دې څه حال وانه چاو؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړي. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خوری، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور بل هغې سره هم پاتې نشي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم داسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجی له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې یې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنگونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړی دی. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما تخپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به بریخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تل یې د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په 90 کال پر اوه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف یې شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیخه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل سو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملا سی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غش وکړې وارونه، زلمو په غش وکړې وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړې خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلې پغړ جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود په لومړۍ برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د هیرمند د سیند په غاړه جشن جوړ کړو او د ساکانو ملکۍ هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه دراوروي.
کړی غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ورسره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې، کوپړۍ ډکله څلوېښت جام هوما شوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي آسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمند غېږ کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه یې زنګنو نه شوې ور پورته، د کوپړۍ شراب یې توی کړل په سیند کې، مخ آسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات پر روح یې کړه قبوله، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشې مشه، ستا ناونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلی سینده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشي وسه، فروهرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هوما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نښه، د ساکانو وټه بره راټول شوي، که تیشخولي که کڅوال که هومایي دي، ماسا گیت هم از پایان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا سلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند ستا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیچلی هما راولا، چی نظر کو دستا بهان دی غیکتا، دی ساکانو دی هاستر دخمن کو پڑی که، چی پر موگستا او بهم پیرزو نوی، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړی مو د هوما له څلوېښت جام کړه را ډکه ستا اوبو ته مو بخلي مست هوما دي چې تا مست کړي په څپو شي په غورزنګ شي د پارتیانو د پاچا کوپړی د نخه چې موږ ټول سره یو لاس یو او یو زړه یو نن جوړیږي د ساکي ټبر ټولنه نن مزدک د یو نوي پیل شاهد دی نن هرمند دیو لو تلون قاصد.